د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې دا 2018 کال شمیرې خبرې کړي چې له مخې څه باندې 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزی د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولي دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومي کړي. د ملالی یوسفزی بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دی سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربند پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي. پرون یکشنبې بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربند په اړه باندې هم خبرې اترې شوي. او د ترکیې د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. د ترکیې د خبریالانو ټولنې نن دوشنبې خبر ورکړی چې ترکیې پولیسو هغه خبریالان نیولی چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پورې کړي دي. امام اوغلو وروسته له هغې ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ پر 23 په یوه رایه چونه کې نومان شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقه بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په ورسته ورځ یو امریکایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایی وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې نن ورځ یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړی جورج گلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا ولس ته د ښه نیت د ښودلو لپاره د گلیزمن له خوشي کېدو سره موافقه وکړه. د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته له دې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالرو او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې وې. سراج الدین حقانی د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نوموړی له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د ګڼو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI او د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لرې شوی. د حقانی پر سر د جایزې لرې کېدل د امریکایي جورج ګلزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیل زاد په ګډون د امریکایي پلاوی سفر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنن کې د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نه خبولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوی طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی و. متحد ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک و. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بحث لپاره د برلین د امنیتي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر د شبا په مستقیمه اړیکه سره دي. د تخنیکي چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکارېږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کېږي؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی.
وعلیکم السلام.
طبیعي ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګې ترلاسه کړلې کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل دغه روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابطو ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد اکبر؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونه او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې اوسنی رژیم سره یا د اوسنی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی اقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواک سره دوی کتلی دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی، او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست نه په اصطلاح مساعد کړی، او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لري شي.
مننه اندر صاحب، ته هم وروسته ورځو یو بل پوښتنه هم که تاسو ځواب کوي. او به اتمر صاحب، چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره، یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دا جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوه د توافق اصلي مبتکرین قطر او په خوا کستاس په یاد دغه کارونه پاکستان کول. خو بیا وروسته کلونه کې د امریکا لیدم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ. پاکستان کې هم شرایط تغییر شول، نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوه توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل منبع نه لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدلي دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ښه راغلاست درته وایم. د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسي کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط ایجابوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاسه کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که د طالبان حکومت یا که بل کوم جمهوریت وي، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیلزاد د هیات سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په معاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، او همداسې اوس سیاسي او اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنگ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړجاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو نه پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لارې بیایي، دا ډیره ښه خبره شوې ده. د امریکا
څومره ممکنه ده، وبخې تاسو خبرې هم کوي، څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې د بل هیواد لارې له امریکا سره اړیکې ولري، په مستقل ډول امریکا سره اړیکې ټینګ کړي؟
زه یو امنیتي کس په توګه ولې سم چې داسې نه ده. له ډېر پخوانه د امریکا اړیکې استخباراتي سره موږ ولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستیال او اساس په همدې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنه کتنه کړې. او نور هغه سره خو هغه خبرو ته نه راځو، ممکن ډېره زیاته ده. او افغانستان دوی ته وسم ډېر مهم ده، ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین او ایران او روسیا ده، د دې ګاونډۍ ده. او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغو ډیپلوماتیکو او ستراتیژیکو اړیکو د لارې نه وکولی شي چې د افغانستان سره اړیکې ولري. د افغانستان اوس هم زه تاسو په واضح ډول ویلی سم چې طالبان خو دغه چارواکي سفر نشي کولی، خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هرې واسه روغېږي. او دا د افغانانو غوښتنه ده. موږ نور نشو کولی چې ځواکي پاتې شو، او زموږ خارجي سیاست به یا د پاکستان یا د قطر یا د نور هیوادو لارې ځي.
بله اندر صاحب، او بخې مخکې زما اصلي پوښتنه دا وه چې بیا نورې خواته لاړو، چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی؟
ما په لومړی سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کوي، امریکا سیاست به خامخا تغیر کیږي، ځکه او عمره چې افغانستان اړتیا ورته چې زموږ پیسې کنګل کړي یا هم اړیکې ولري، دوه برابره زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته، ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکې ولري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دی چې امریکا باید دوی سره اړیکې ولري، نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سموي او دا د دواړو وادو په ګټه تمامې دی شي. موږ هم جګړه نه غواړو، موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکی وسټکی وکړي ګوسنډنی وکړي، او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جوابر کی دا د افغانستان د خلکو په نقص ده. موږ غواړو چې د خپل هیواد ملي منافع د خپل ولست لپاره دغه چې کړنې ترسره کړو چې موږ کې زموږ خیر وي. نور موږ د جګړو کوی چې توان نه لرو، دا به غلط خبرې، توان لرو خو څومره جګړې وکړو څومره د زبر ځواکونو په موږ باندې خپل هغه غوښتنې په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کی، او د افغانستان د حکومت نه هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټولو افغانانو هیله ده چې له ټولو خواوو سره متوازن سیاست او جوړ جاړی وکړي. د دښمنیګان نور ځای ته نه رسېږي، د نړۍ سیاستونه ورځ پورې تغیر کوي. تاسو وګورئ چې همدا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکراین په جګړه باندې غږیږي، افغانستان کې جګړه نشته، یوازې پخوانی ځینې هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوهلې قرارداد دي، دا باید حل شي.
پدې
کې زما ولس زوريږي، پدې کې زما ولس وګه تګه ده، پدې کې د فشار لاندې ده، پدې کې د حکومت د انزوا خوځي، او موږ څه کولای شو هر درې سالور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کړي چې دا حکومت نه منو دا نه منو، او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبر ځواکونو او دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبر نه وي چې نوې حکومت ته راسي.
مننه اندر صاحب، له تاسو مننه. اتمر صاحب، دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان دې نه لري چې د بندیزونه وسغمي. فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو؟
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی، یعنی طالبان داسې نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی، نړیوال تعهدونو ته پابند نه وي، او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنو ته لبیک وایي، یعنی مثبت ځواب ورکړي. دا احتمال او امکان نشته، لکه چې تاسو ویلي ګورئ خپل امریکا تر یو حده پورې داسې انګیرل کیږي، لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ دا قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کوم تغییر راغلی. دا کیدای شي یو احتمالی د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل، یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي. اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو، اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی، یا هغه جایزه دوی لرې کړی نه دی، اف بی آی لرې کړی نه دی. صرف دا خپله د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې نه لرې کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي، که مثلا د ده نوم تر اوسه پورې دی اف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي، مګر جایزه یې پسر لري شوی وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا؟
بله بله، یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات، دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته. هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو، صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم در نړۍ په دې کې عضو دي او د هغه فیصله آخري فیصله ده. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنې تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تللی او آیات هم سیاسي آیات نه دی. دا یو دوه لوی سرمایداران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخې یوه تاسې چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل وو او غالبا خلیلزاد له د سره یعنی امدادي زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا لیکن دا خو آیات کې راغلی وو لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلی چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات وو د دوی تلای افغانستان ته بندیان خو په خو هم دوی ته والدله کړي وو او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه ده شوی خو په هر صورت یو نوی قدم ده یا نوی باب ده د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره ښه کی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پای پورې د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکو په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب لمړی له تاسو پوښتم.
همداسې ملګري ملتونه نړیواله ټولنه زموږ ګاونډیان نور زبر ځواکونه چې امریکا د حکومت ټولې پخوانۍ شرکلنې کړنې په افغانستان کې او اوسنۍ کړنې او سیاستونه د نوي ولسمشر ساری او سیړي نو امریکا نه
اندر څه موږ تاسو راغنه لرو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پرې شوې ده. اندر صاحب زما غږ کې لری لطفا ځواب راکړئ. مهرباني. فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی دی چې بندیز روان لګر درې سوې په کاغلي سراج نه قانی باندې. نو دا پړاوونه دي زه به ولرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کې هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده او کچیر بیا په بل شان پرمختګ کوي چې واځي زموږ دوستي د روسیې او چین سره او ایران سره هند سره په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډیر داسې تاسیسي نوې کړنې نوې دلو ټاپلې جوړیږي افغانستان حکومتونو ته به خندونه پکې ولیکن دا د حل لار نه. امریکا اوس په پاکستان باندې به اعتبار لري. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري او ښاغلی ډونالډ ټرمپ ویل چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپل کړنو کې او اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق کې مکتبونه آزاد کې نور امریکا له موږ سره سړي. امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو داسې نه کوي چې ټول وخت تایرین ګرځي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغ جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خود دی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دی ته پیسې دی او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس ای کاغلی ملا برادر په قندهار کې د کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو او تړونه دې شروع کړل مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ور باندې کړي او بیا هغه امارات تمزي شاید تاسو
مننه مننه یو وخت
پر علا ګرځي او د تایری د کابل پاسمان ګرځي موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو د تای استخباراتي استراتیجیکی لوبي دي څوک قهرمان کې څوک بیا همدا سي تورست لاند کې
ډیره مننه فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سپ چې
خپل ځای ته نشي رسیدای
خبرې چې اندر سپ تاسو لکه چې زما غاګ نوري
د افغانستان جيوپوليټیک موقعیت په کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې د سپراتون کې کې د امریکا لپاره یو خص ستراتیژیک
کور مودان مننه ډیره زیاته اندر سپ فکر کوم تاسو زما غاګ نوري فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غاګ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غاګ نوري ده ما دا تاسو کوله چې د مولا برادر چې راته په 15 د اگست 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دي اتمر سپ شته دوی به هم تاسو کې کومه غلطه ویلی وی د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی ولی په هر صورت وړاندې زو ک د تاسو ور و اتمر سپ ورسته
په دې باندې بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوسی
واده د پدې معنی چې قطر تاریخ لکه د امریکا تاریخ مننه صحیح اتمر صاحب فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی په د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او الته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملې وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي و خوش شو فکر کوي په همدې ځای به پای ته ورسیږي او کدا اړیکی وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي
نه زما باور ده چې دا به دلته توقف نکړي امریکا سیمه ته ضرورت لري د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی سیمه چې زوایم دا یوازې افغانستان نه دی پاکستان هم په دې کې شامل دی منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی افغانستان هم په دې کې شامل دی امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما ده چې افغانستان من هیست یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونو کی را گیر دی کوم چې پنالای کې او په سیمه کې روان دي اته د خپل د طالبانو په مینس کې د نوی ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر دغه رقابتونو یا سیمه ییز امنړیوال رقابتونو یو دلیل دی که افغانان صحیح دیپلوماسی و نکاروی دوی خپله د افغانانو ملی ګټي او ملی منافع خوندي نکي نو زه دا ډیر لر نه ګڼم چې افغانستان بیا دې یو بل غمیزې دپاره یو بل قرباني وي
مننه که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دوړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته کلن راته وایست لطفا
ګوره په بشری مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان د ترهګرو لاسته ونه لویږي افغانستان د امنیت خوندي وي ترهګر ډلې د افغانستان کې شتون ونه لري افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي او اغس یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
د رازیات امنن له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د برلین د امنیتی په هنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس په خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شننکای احمد خان اندر راسرو 25 دقیقه بس په همدې ځای پاتور رسید د ازادي رادیو خبرونه روانه دي